السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. نن شنبه ده، د تلیا میزان اتمه د سپتمبر دیرشمه. دا نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ سوي دي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. رینا امیری نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه په بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملاړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼه کې یو نوملاړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بللی وایي چې هغه له شپږویشت کاله جلا وطني وروسته په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته ستنه سوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمن په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونو وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازي رسنیو ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په لسګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تېره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې شل الوتکې نسکورې سوي دي. له نولسو میاشتو راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي د آزاد اروپا آزادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري، نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخي پخواني صدر اعظم رابرټ فیکو او لویدیز پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنې له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د مې له میاشتې راهیسې واکمن دی. د ایټالیا ساحلي ځواکونو نن 171 کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سو وژغورل. په ژغورل سوو کې وویشت کسان د بیړۍ عمله دي. په دې کښتۍ کې 83 کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلي یو بندر ته روانه وه. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. یو بنسټ ادا کوي چې طالب وسلولو فراک یوه ښځه په عامه حضر کې په درو وهلې، خو د فرا ولایتي چارواکي د پیښه نه مني. د قلم لار ټولنې د مشر او زده کړو د فعال مطیع الله ویسا قضیه د شپږو میاشتو وروسته محکمې ته راجع سوې. د هغه کورنۍ د مطیع الله ویسا د خوندیتوب غوښتنه لري.
باید د دې پوښتنه وکړي چې ولې هغه ونیول شو، ولې هغه دومره وخت زندان کې وساتل شو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و.
په ځینو ولایتونو کې بارانونو او ژالۍ کروندګر زیانمن کړي.
چې رسېدلې فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه.
دا هم اوري چې په کندز کې د پستو حاصلات کم سي وي.
په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې مې په ځینو په سړو هوا کې
په بهرانی مسایلی که اوری چلا لانجمن سیمی نگورنو قرباغ ده خلکو بیزای کدل دوام لری. دا خبری مجله ترش پرنیم و بجوده.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری طولگه
دیخ پروانی تبیا هم شراغل است ورزو در پرونو برخی تا. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کړې چې طالب وسلولو په فرا کې یو شزه په محضر کې په درو وهلې ده. خود فرا ولایتي چارواکي د پیشره دوي د بنسان د شزو او ماشومان د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ په خپل ایکس شبکه کې د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقوقو له ټولو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. خو ازادي راډیو د دې ویډیو کاروالی نسی تاییدولی. دا هم څرګنده نه ده چې دا پیشه کله سوي او دا ویډیو د چا لخوا تر کومو شرایطو لاندې ثبت سوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی، د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادا کوي چې طالب وسلوالو تازه په فراه ولایت کې یو میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده. د بشري حقونو دغه بنسټ چې په 1996 زیږدیز کال کې له افغانستان خپل فعالیتونه پیل کړي، تیر ورځ په خپل ایکس شبکه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقونو له ټولو قوانینو سرغړونه ده. په خبره شوې ویډیو کې یو ډله وسلوال کسان چې ادعا کوي طالبان دي په حجاب په خل شوې یو میرمن په عام محضر کې د خلکو په وړاندې په درو وهي. دا معلومه نه ده چې پیښه کله شوې او دا ویډیو د چا لخوا ثبت شوې، خو د یاد بنسټ مشرې مریم معروف اریون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په قلاکا ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې شوې او د دوی سرچینو ورسره دا ویډیو شریکه کړې ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کارواله نشي تاییدولی. د فرا ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالله سباون هم ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د دغه ډول یو پی خلامسته کېدل رد کړل، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د مختلفو جرمونو په تور لسګونه ښځو او نارینه ته په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو خبرونه خپاره کړي. د افغانستان سترې محکمې چې اوس مهال د طالبانو د حکومت له لوري اداره کیږي، د روان کال د ثور په میاشت کې وویل چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیت یا خونبها، سنگسار او رجم شاوخوا 300 حکمونه صادر کړي. د سترې محکمې اداري مرستیال په یو ویډیو پیغام کې چې دغه محکمې په ایکس شبکه خپور شوی ویلي و چې دغه شان 103 تنو باندې شرعي حدود عملی شوي او 1522 نورو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د پیاوړتیا سازمان ویلي سره لدی چې د بدلون ژمنې شوي خو لا هم د طالبانو دغه ډول کړنې جریان لري او دا کوي چې دوی هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د ویرې او ترهې یو کلتور عملي کړي. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې نړۍ روان وضعیت ویني، خو دغه ډول پیښې د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې، ثبات او بشري حقونو لپاره کار وشي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره ودرېږي چې له تاوتریخوالي او محدودیتونو پرته یوه پاکه ټولنه ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو غبرګونونو سره سره دغه ډلې د بشري حقونو نقص ته دوام ورکړی او ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېروي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مهادرس او دفتر در افغانستان
کې د بشري حقونو لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ ادرس نه لري. په تیرو دوو کلونو کې چې موږ کوم اعتراضونه وکړل، د عدالت غوښتنې کوم غږونه مو چې پورته کړل، کوم لیکونه او غوښتنې مو چې ملګرو ملتونو او بیلابیلو سازمانونو ته واستول، هیڅ پایله یې ورنه کړه او په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او محدودیتونه دوام لري.
افغانستان بخصوص خانمایي کې میخوان صدا بلند کنن جریان در.
بلخوا په جرمنی کې میشته د خوځو د حقونو افغان فعال تمنا زریا پر یعنی د دوهم ځل لپاره د افغان خوځو د حقونو د ټینګښت په موخه خپل اعتراض پیل کړي. نوموړي په خپل ټوئیټر په خبر شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي د دې پر ځای چې نړۍ پر طالبانو فشارونه زیات کړي، یو شمیر هیوادونه له دوی سره د تعامل خبري کوي.
د دې پر ځای چې زموږ اعتراضونه لامل شي چې له طالبانو ملاتړ ونه شي، لکه څنګه چې زموږ غوښتنې هم پر طالبانو د پیسو بندول دي او دغه شان د دوی په سفرونو بندیز لګول دي، خو له بده مرغه اوس ګورو چې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د تعامل خبرې کوي. که حالت دغسې مختلف شي نو زه به یو وار د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړم.
هغلی پیریانی له دې 11 ورځې وړاندې هم په جرمني کې د نه خوړلو 15 ورځنی اعتصاب کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق وو چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپل ایکسپانه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د بشری حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا ډاډ به ترلاسه شي چې افغانانو په ځانګړي توګه لنجونو او خوځو د ملاتړ د اعلامیو په پایله کې هغوی زده کړو کار او ټولو هغو سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي چې د طالبانو د ځپونکو او افراطي اقداماتو په برخه کې د هغوی له مبارزې سره مطابقت ولري.
عمر دل پدا سړ کې چې د طالبانو حکومت پر افغان شوزو د محدودیتونو لکبله په نړیواله کچه د بشري حقوقو په پراخ سرغړونه تورن دی. دا ونسان د شوزو ماشومانو د حسین د پیاوړتیا بنسټ وایي چې طالب وسلولو تازه فراق کې یوه ښځه په محضر کې په درو وهلې ده. افغان میرمنې ولې له تاوتریخوالي سره مخامخې دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې شګوفې کاکړ څخه مطرح کړې ده.
از خپل هم د هغه خوځو د جملې نه یوایم چې دغه تاریخ پر قرباني یم او اوس تر دې یو څه تحصیل تعلیم او کاري تجربه په درلودو سره زه اوس هم په کور یم او کار نه لرم. یو د هغه جملې څخه ځم یم او دا درس ډیر ښه احساسوم. دقیقا افغان میرمنې د هغه وخت نه چې افغانستان ده جوړ شوی ده نومیشته ده جغرافیایي موقعیت لري د هغه وخت نه ښځې د درس مختلف تاوتریخوال سره مخامخ کیږي کله اوج نیسي او کله هم کمیږي. دغه تاوتریخوالی زما په نظر اول خو خپله د افغانستان ټولنه هم دا رقم ده او خپله تقریبا 80% خلک دغه مشکلات را منځته کوي او په کورنۍ تاوتریخوالی ده. مثلا په ټیټ عمر کې واده ورکول یا هم اجباري ودونه چې دي یا هم په وادو کې ورکول او د هغه نه داسې وړاندې راځو د تحصیلاتو مخنیوی کول دغه ټول هغه عوامل دي چې د خپله کورنۍ د خونه اول رامنځته شي.
اغلی کاکړ وبخئ چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. فکر کوي هغه د تخواهیانې یا هغه غوښتنې یا هغه مظاهری یا لاریونونه چې د ښځو لخوا د دوی د حقونو لپاره کیږي او دوی خپل حق غواړي او دغه مظاهری یا دغه لاریونونه وخت نا وخت د حاکم نظام یا د طالبانو د حکومت لخوا ځپل شوي دي، په ټوله کې ولې نتیجه نه ورکوي؟
که څه هم تاسو اشاره وکړله چې ډېر تلاشونه کیږي، ډېر زحمت پیستل کیږي په دې اړه باندې، اما بیا هم خبره ځای ته نه رسیږي، نه منل کیږي. نو د دې عامل په اول قدم کې خپله الامارت اسلامي نه غوښتل دي چې هغوی نه غواړي چې دغه طریقه یا دغه شیوه د ښځو لپاره مخته ویسي، او وروسته د هغه نه خپله نړیواله ټولنه هم په یو نحو نحوه بې تفاوته ده په دې موضوع کې کوم جدي اقدام کوم جدي تصمیم نه ده شوی.
ستاسو په نظر د دغه وضعیت د پای ته رسیدو لپاره به مناسب او خلا رستاس په نظر څه وي، څه باید وشي؟
دا خو دغه اوس دفتن دغه فیلانی حالت قطع کولو لپاره چې ودرول شي، باید اصلي ځایونو ته چې مول نړیواله ټولنه ده او د امارت اسلامي هغه کسان دي چې په راس کې د هغوی سره خبرې وشي، د هغوی سره مجلسونه دایر شي، هغوی ته قناعت ورکړل شي، د هغوی غوښتنې پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي چې دغه علت رامنځته کړی. یو دا ده چې د دفع قطع کولو دپاره ده، او بل هغه چې یعنی د افغانستان د خلکو په راکړه کې هغه تاوتریخوالی شته دي، د هغه دپاره نو بیا ډېر کار په کار ده چې موږ باید خلکو پوه کړو، عامه پوهاوی وکړو. دا دومره موده شوی ده خو بیا هم په سمه طریقه نه ده شوی.
د ښځو د حقونو فعاله شګوفا کاکړ ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو .com
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته لشپړ میاشتو محکمې ته تللې ده. د شغلی ویسا کورنۍ ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیه په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمېر نورو فعالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا کاکړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متیوله ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطاوله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متیوله ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا ورور عطاوله ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه دا ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي، باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم دپاره کار کوي د یو ملت د اساسي حقونو دپاره کار کوي هغه نیول کېږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمېر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجې اخیستل شوی اعتراف د منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصولو مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي اقرار خپل خاص شرایط لري او هر هغه اقرار چې په جبر او اقرار او په شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یودما تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متیولا ویسا د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی افغان الولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19 لخپل خاون او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پرسی درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 20 لخپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوې دي او د دې خوځښت د غړو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه د دې په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پرسی کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانمی که فقط گناهشان این بود که بخوند
دا واقعا خوشینه اون که دا هغه دوه میرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنیو سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دی معلوم.
و مخوختل د متیولا ویسا د ورور عطاوله ویسا او د میرمن بسیم د دوه په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو ویاندې زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې
سواب نکړي. ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د نړۍ یو مهم مسأله. ارمنستان وایي تر یو لک ډیر ارمنیان له ناګورنو قرباخ سیمي د څه باندې یوې اونۍ په ترڅ کې چې دا سیمه آذربایجان نیولې ده وتلې دي. یروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنی ټبره په نشه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباخ سیمه یې پریښې ده د 1,109 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دا شمېره د ناګورنو قرباخ د ټول نفوس له 3% یوه برخه جوړوي. د ارمنی کډوالو د نوې شمیرې څو ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه آی سی جی کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباخ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي. د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباخ کې د ارمنیانو محوه کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او نړیوالې هڅې هم د یوه انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیاتې شوې دي. آذربایجان بیا په ناګورنو قرباخ کې پر ارمنیانو ژغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولیږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګري ملتونه به نن شنبه یا یکشنبه ناګورنو قرباخ ته یو پلاوی واستوي. دو جارک زیاته کړه چې ملګری ملتونه به په دې سیمه کې چې له نږدې دیرش کلونو راهیسې لاسرسی نه ورته درلود د بشري مرستو ارزونه وکړي. آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپایي ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباخ د لانجې په اړه یوې دایمي روغې جوړې ته لار پرانستل شي.
اوس هم د ساینس لنړۍ سره لدې چې د جیمز ویب لاستول وروسته د هابل ټیلیسکوپ هاړه ډیر څه نه ویل کیږي، خو دغه ټیلیسکوپ تازه د ستورو د چاودنې تصویرونه مځکې ته راستولې دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې ناسا ستر ټیلیسکوپ هابل په فضا کې په بهده پراخه ساحه کې د ستورو د چاودنې حالت ثبت کړی دی. په دې تصویر کې ښکاري چې د یو ستر ستوري ټوټې په بېساري سرعت په فضا کې راتاوي شي. هابل په خورا مهارت دا تصویر لمزه کې 1500 نوري کاله لرې ثبت کړی دی. هابل ټیلیسکوپ کابو درې دېرش کاله پخوا په فلوریدا کې له کینیډي فضایي مرکز څخه د ډیسکاوري فضایي شټل په وسیله فضا ته ولېږل شو. سره له دې چې هابل پخوانی ټیلیسکوپ دی، خو لا هم یو مهم ټیلیسکوپ ګڼل کیږي چې بشر ته د عالم له خورا لرې ځایونو معلومات راټولوي. په هر ځای کې چې د آسماني اجرامو ترک ولګیږي، هیڅ ترویتون یا پمځکه کې ځای پر ځای ټیلیسکوپ او بل وسیله د هابل پشان درک نشي معلومولی. د ټیلیسکوپ له همغه پایله د کهکشان داسې تصویرونه مځکې ته راولېږل چې هر ځلې څېړونکي حیرانول. دا ټیلیسکوپ چې اوس یې ځای جیمز ټیلیسکوپ نیولی دی، د دقیق لارښود سینسورونه لري.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو اورښتونو او ژلې کاروندي ویجاړي کړې دي. د ننګرهار او خوست ولایتونو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې تیر شپه اورښتونو او ژلې کاروندي ویجاړي کړې چې لکبلې دوی ته زیانونه اوښتي دي. بل لوري ته شمالي ولایتونو ته غزیدلې د خاوک لار هم د واورې ورېدو لکبل ځای ځای بند ده چې پر دې لاره تلونکي مسافرې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ همکار په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان کې د منی د موسم پر رسیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپله سیمه کې د ګلۍ ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه آزادۍ رادیو ته وایي.
ډېره خطرناکه ګلۍ وشوه، زموږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسیدلي فصلونه لکه شولې او سبزي بینډۍ بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات واړول، لرې زیاتې سلور شیشې ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګ صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي تېره شپه یې سیمه کې ګلۍ وشوه چې د کروندګرو رسیدلي فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلۍ شوې ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندوی ټولنو باندې غږ کوو چې زمنګ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکو ګلانور هم وایي دغه ولایت پټنیو او مساخیل ولسوالۍ کې د ګلۍ او لامل کروندګرو ته زیانونه اوختی دي.
پټنیو ولسوالۍ ګلۍ شوی دا مساخیل کې د زو کرسی مکه ګګر کې د سنی ګګر ته خو وړا ګلۍ شوی دا کلا ته مثال د مساخیل کو جوړ دی لوبیا د دغه کار د خړې د ځمانه کړې دا پټنیو طرف ته چې دا واکه دی ولا ته زرا لګیږي ته نه لري دغه په نسبت د ډبلیټي له خوا واخ واخ
و مغختل چې د تازه ورختونو او غلې لامل په کونړ ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوختو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو عملیاتی مرکز مشر خوشحال زمانی آزادی رادیو ته ویلی و چې دوی په یو شمیر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي و مرستې کړې دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو آزادی رادیو سره خبرو کې ادعا کړې و چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې لتړل کېدو وروسته بدله د خاواک لار هم تیره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. زبیولا چې تیره ورځ له کندز څخه پر یاد لار کابل ته راغلی آزادی رادیو ته وویل
کله چې موږ خاواک ته راورسېدلو ډېرې زیاتې واورې شوې وې، موټرې بندې وې، مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلې وې هغه بیرته وګرځېدلې، چون لاره نه وه چې تېره شوې وې. هغه سړک هم وړوکی دی، د موټرو بیروبار هم پېزېد دی. تقریبا 15-16 ساعته د لار بندۍ وروسته موږ د هغه لارې نه راواخوتلو. هغه موټرې چې د کابل د خوانه راغلې وې هغوی بیرته وګرځېدلې، لاړې د شیبر او د حاجي ګک په لاره باندې.
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تېرو دو اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده او معلومه هم نه ده چې کله به خلاصه شي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کېږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و. هغه مهال پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت مسؤلینو آزادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري.
په کندز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات کم سوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ژمي موسم کې د بېسر یخنۍ له کبله د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له کبله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا هم راپور.
په کندز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته ورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل
پستې نه دي سوي، د پستو حاصلات کم سوی ده. د تېر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و، هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وکړل.
عبدالباقی د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمې کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي سږ کال د طبیعي آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
فیصله نه شوه امسال د کوم آفاتو کې رسېده، فیصله نه شوه.
سکل د طبیعي آفتونو له امله د پستې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمېر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سکل د حاصلاتو نشتوالي له امله هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
45 کلن بسم الله د کندز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از خدا داد خدا میکنش، اگر نه داد دوره نمیدونه. فقط دولت
د پستو ځنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمېر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د ځنګلو څېرمه اوسېږي هغوی هر کال د پستو ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د ځنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د ځنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له 1.5 کلونو رئیس د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د کندز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې څه وکړه پستې مو نه شوله. بیا د کندز پستې، د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي. تجار یې هم خوښوي، خلک یې هم خوښوي، ډېر ښه خارج یې هم خوښوي، خو ونه شوې. سږ کال ډېرې کمې دي. بیخي 1 کیلو پسته ده اوس فعلا په 2200 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړي په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علی آباد، چهاردرې، دشتیارچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 20,000 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم ښه والي په صورت کې له دې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډیر حاصلات ترلاسه کیږي.